په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. احمد شاه اعظمي به وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په بلوچستان کې څلور سیاسي ګوندونو نن کاربندیز اعلان کړی دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د فبروري پرتمه په سوي انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه رد کړی دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 15 لک افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. اوس د خبرونو تفصیل. په بلوچستان کې څلور سیاسي ګوندونو نن د هغې صوبې په ټولو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی دی. د بلوچستان نېشنل پارټي، منګل نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوري ګوند مشران او سیاستوالان ویلي چې د فبروري 8 په عامه انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ او د نتیجو بدلولو پر ضد به د احتجاج په توګه نن د صوبې ټول بازارونه بند وي او دوکانونه به تړل شوي وي. هغو څلور ګوندونو د فبروري پر 10 ترې بیړنۍ غونډې وروسته احتجاجي تحریک پیل کړ او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته پر لټه وهلې دي. پر هغو څلور ګوندونو سربیره په بلوچستان کې د انتخاباتي نتیجو بدلېدو پر ضد احتجاجونه شوي دي. پر بلوچستان سربیره د خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند په ځینو سیمو کې په انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ او نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه دوام لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هیواد کې د فبروري پرتمه په سوي انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه په ټینګ رد کړی دي. کمیشن پرون په یو تفصیلي خبر پاڼه کې ویلي چې پر یو شمېر ننګونو سربېره انتخاباتي کمیشن په دې وت باندې دی چې پر ټاکلې نیټه په امنیت سره انتخابات ترسره کړي. کمیشن د انتخاباتو په نتیجو کې د بدلون تورونه رد کړي او ویلي دي چې نتیجې له دې لامل ځنډنې شوې چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امنیتي ادارو پر سپارښتنه د کورنیو چارو وزارت د موبایل ټلیفون شبکې بندې کړې وې. د کمیشن په وینا پر هغه سربېره د روان کال د عامه انتخاباتو نتیجې د 2013 کال د عامه انتخاباتو پر تلاش ژر ترتیب شوي دي. انتخاباتي کمیشن دا بیان تر هغه وروسته پور کړی چې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان په ګډون د پاکستان په ځینو نورو سیمو کې هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه روان دي. کمیشن په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې که څوک د انتخاباتو په اړه شکایتونه لري نو هغوی له انتخاباتي کمیشن سره جمع کولای شي او کمیشن به د هغه د ازالې لپاره اقدام کوي. د ملي جمهوری غورځنګ غړو او پلویانو پر خپل مشر او د قومي اسمبلی د څوکۍ پر نوماند محسن داوړ او نور مخکښ غړو د ډز پر ضد د شمالي وزیرستان ټولي لارې او سړکونه د احتجاج په توګه بند کړي دي. احتجاج کوونکو میرامشاه، میرعلي، حمزونی، محمد خیل خدی او د غلام خان ترانزیت سړک په ګډون د شمالي وزیرستان په یو شمېر نور سیمو کې سړکونه د ګاډو د تګ راتګ پر مخ تړلې دي. په ان حال کې د درپخیل قبیلې مشرانو اعلان کړی چې مرامشاه بازار به سرلننه په بشپړه توګه تړي. د درپخیل قبیلې څلوېشتي مشر ملک شیرولی خان پرون د مظاهرې پر مهال وویل چې تر هغه وخته به احتجاج روان وي تر څو د غورځنګ له وجلسو او ژوبل سره انصاف نه وي سوی.
ټول بازوري نه باباند وي، روټي نه باباند وي، تر هغه وخت پرې چې دا مصالحه صرف غلسوي نه وي او دا د ظلم لري بنسوي نه وي.
محسن داوړ د فبروري پر 10 هغه مهال په ډز ژوبل سوچ د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پوځي چاوني مخته په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد احتجاجي غونډه ته وینا کوله. د ملي جمهوری غورځنګ په وینا په هغه پیښه کې 3 کسان وژل شوي او د داوړ په ګډون 15 ژوبل سیول. غورځنګ زیاتوي ډزې پولیسو او امنیتي سرتیرو کړي دي، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دي شولي. البته ځینو امنیتي سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې ځینو پولیس ته مرګ ژوبل اوښتي ده، خو د دې د لپاره ثبوت نه دی وړاندې کړي. د غورځنګ غړو او پلویان د هغې پیښ پر ضد د خیبر پښتونخوا، بلوچستان په ځینو برخو او د سند په مرکز کراچۍ کې هم احتجاجونه کړي دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په 2040 کال کې به شاوخوا 4,05,500 افغان کډوال هیواد ته راستانه شي چې په سلو کې 90% به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا د معلومات لمخې د تیر 2023 کال په ورستۍ میاشت کې شاوخوا 15 لک افغانان د بیا اسناد کډوالو د استول لپاره د پاکستان د حکومت د نوي پالیسي پر اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول سول. دوچا بیان زیاتوي چې اوس مهال درش په تلک افغان وګړي د اوږد مهال لپاره بي ځای سوي چې په هغوی کې ډیرو یواله سیزه مخ کې خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې افغانستان د بې ځای سوو خلکو د شمیر له پلوه په جنوبي اسیا کې لومړی او په ټوله نړۍ کې دویم ځای لري. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه مولا احمد شاه زمي واوریدل. په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمهییزو موضوعاتو مستاسو لپاره رپورټونه ساتلي. د بلوچستان د څلورو سیاسي ګوندونو په اعلان نن د مرکز کوټه په شمول په یو شمېر سیمو کې کاربندیز دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ وایي احتجاج یې د 8 فبروري د انتخاباتو د نتیجو بدلولو پر ضد دی.
د پنځو بجو بعد بل الیکشن شروع شو، دا نتایج ټول تبدیل شو، داس کوم فارمونه په دې کاروای وسوله.
تلخوا په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورځنګ پلویانو د دې ګوند پر مشر محسن داوړل او نورو غړو د ډزو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی. او د سواد د هوټلونو اتحادی یو غړی وایي هغه سیلانۍ سیمې ته سیلانیان ورمات دي، خو د غلاو زیاتېدونکي پیښې به د سیلګرۍ صنعت اغیزمن کړي. هیله ده له مشال ریډیو سره اوسئ. ربشولنی رپورت ته. نن د کوټې په ګډون د بلوچستان په زیاتره سیمو کې کاربندیز دی. د دې اعلان د بلوچستان څلورو سیاسي ګوندونو د فبروري 8 په انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ او پرتیجو کې د بدلون پر ضد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې وار له مخه د انتخاباتو د نتیجو پر ضد احتجاجونه روان دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه رد کړي دي. بلخو د بلوچستان نگران حکومت ویلي چې شکایت لرونکي کسان باید د عدالت له لارې خپلې ستونزې هوارې کړي. نور حال د ایوب ترین په دې رپورت کې.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې نن کاربندیز دی چې لامل یې ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم دی. د کاربندیز د بلوچستان د څلورو ملتپالو ډلو پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، ازاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند له لوري د انتخابي نتیجو په ضد اعلان شوی دی. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر کبیر افغان راته وویل چې د ولس د ټاکل شوو نمائندګانو وټونه یا
بنیادی مقصد دادی فراتم پوری تاسو ته معلومه ده چې په دې ملک کې د انتخاباتو کومه ډرامه وسوه او د انتخاب په نامه باندې وو میاشت ولس څومره خوار شو. کمپین او جلسې مظاهره تکلیفونه کور په کور مهم هر چا ته زه د هر چا سره مجلس کوه هغه د وړ په تقدس په کوه د پرچی په تقدس یې پوکوه او موږ دغه په نتیجه کې ولس راوېسي پیټي ته میراوسي هغه خپل پرچی استعمال کړه او خپل جمهوري قوتونو ته د وټ ورکړي. تر پنځو بجو خو دا ټول عمل روان او ډیر صحیح وانو کوم په مجموعي توګه د جمهوریت قوتونو څکم امیدوارانو هغه د الیکشن وګاټي. د پنځو بجو بعد بل الیکشن شروع شو، هغه الیکشن تر اوسه جاری دی، دا نتایج ټول تبدیل شو، داس کوم فارمونه په دې کاروای وسوله.
بل خو په عام انتخابات کې د درغلي په ضد نن پنځم ورځ هم د کوټ د ډیپټي کمشنر د دفتر و مخ ته د یاد جمعتو لخوا پر لتر واندې چیر چې د قومي اسمبلی درې او د صوبایي اسمبلی د نو انتخابي حلقو د ریټرنینګ افسرانو دفترونه دي. دا ډول د نورو سیاسي جماعتو له لوري هم پر حکومت د درغلي تورونه پوري شوي دي. په دې ترڅ کې د مشال ریډو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د مستونګ څخه د صوبایي اسمبلی پر حلقه و درس باندې په عام انتخاباتو کې کاندې ته میرمن زلیخا مندو خیل وایي که د انتخاباتو سمې نتیجې اعلان نشوي نو وضع به نوره هم خراب شي.
الیکشن کمیشن سی کوم خپل ریزلټس دی هغه خو الریډی دبا اناؤنس کولای، لیکن زموش کم کینډیډیټس وو تقریبا ګر جیتا اوسوی دی اپوزیشن هم منی، لیکن الیکشن کمیشن د خپل ویب سټ هم نه دی پابند. کله یو شی پر ویب سټ را ولی بیا واپس ډیلیټ کی خپل مینډیټ سرا کی اول خو موش ته اوس الیکشن کمیشن ز یو امید نستا ګور د ریکاونټینګ غدا وویل واپس خپل نوټیفیکیشن واخی. نو انتظامیا سیدینا اغه يرغمال دی دا ټیم کا الیکشن کمیشن دی دا وخت ګر د يرغمال دا ز خلکو ته دا میسج ورکوما سید عوام په مینډیټ باندې کته غلا وکي عوام ریزیست کړي. وي نو دا غر ریزست نکم نتیجه بوي اب ډیره خطرناک وي.
خود بلوچستان حکومت دا تورونه یو ځل بیا رد کړی دي او ویل دي چې کوم سیاسي ډلې اعتراض لري هغه په کار دي چې عدالت ته ولاړ شي. په دې اړه به غوښتو د بلوچستان د اطلاعاتو و نگران صوبای وزیر جان اڅکزی ته.
اوس یو دوه لارې لابندې وي خو مجموع کې اوس لارې خلاصې شوې. دویمه خبره دا ده چې د درغلۍ تورونه چې دي هغه دپاره یو طریقه ده، یو میکانیزم دی. ټرایبونل شته، محکمې شته، د های کورټ محکمه ده، د سپریم کورټ محکمه ده. دا یو لاره ده دوی دپاره خلاصه ده، دا چې دا په احتجاج باندې په پرلتو باندې دا نه حل کېږي.
بل پلو ته د بېلابېلو سیاسي جماعتو لخوا د تېرو 15 ورځو راهیسې د کوژک تر څنګ په صوبه کې شاوخوا په شلو ځایو کې کامی سړکان تړل شوي دي چې له امله عادي خلک د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې اړه به غوږ شو پر کوټه چمن سړک و سوارلي وړونکو ځینو موټروانانو ته.
مریضان خواران در پدر انسانان ورته ولاړ دي، خلک روزګار غواړي، ژوند زندگی هیڅ شی د دې د وجه نسی کولای. نو در پدر انسانان ستا چې د ماشان د وچ وړو هغې نسی پیدا کولای. موږ دا غواړو چې موږ ته د لارې خلاصې کړي، د ډي سي اف اس مخ ته دې کښېني، د یو سرکاري ادارو مخ ته دې کښېني، عوام ته تکلیف نه ورکوي.
د یادونې وړ ده چې د فروری په 8 نیټه د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم عامې ټاکنې وشوې چې له امله د ناکامۍ سره مخ شوي زیاتره سیاسي جماعتو او کاندیدانو په احتجاج لاس پورې کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په هغه هېواد کې د فبروري پر 8 په شو انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه رد کړي دي. کمیشن پرون په خبر پاڼه کې د انتخاباتو په نتیجو کې د بدلون تورونه رد کړل او ویل چې نتیجې له دې امله ځنډنی شوې چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امنیتي ادارو پر سپارښتنه د کورونا او چارو وزارت د موبایل ټلیفون شبکې بندې کړې وې. انتخاباتي کمیشن دا بیان تر هغه وروسته خپور کړل چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په ځینو نورو سیمو کې هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او د هغو د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه روان دي. غلام غوس له پیښوره رپورټ راکوي.
دا خبره د فروری په 12 نیټه د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا په خپور شوی بیان کې د هغې وروستو مخې ته راغلی ده چې په خیبر پختونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو تورونه لګولې شوي او په بېلابېلو ځایونو کې د انتخاباتو د نتیجو په ضد احتجاجي مظاهرې هم دوام لري. خود فروری په 12 نیټه په اسلام آباد کې د ټاکنو د کمیشن د مرکزی دفتر لخوا په خپور کړي بیان کې د ټاکنو کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه بیخي ناسم ګرځولي دي او د انتخاباتو د نتیجو د ځنډیدلو وجه یې دا ښودلې ده چې د انتخاباتو په ورځ د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د ادارو په سپارښتنه داخله وزارت په هیواد کې د موبایل فون سیګنلې بندې کړې وې او په دې وجه د انتخاباتو نتیجې د ځنډ ښکار شوې وې. ولی بیا هم د ټاکنو کمیشن د 2013 د انتخاباتو په مقابله کې د 2014 د انتخاباتو نتیجې زر ترتیب کړي دي. د الیکشن کمیشن لخوا دا بیان د هغې وروستو جاری شوی چې په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د ځینو نوماندانو لخوا په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو په ضد احتجاجي مظاهرې دوام لري. په بلوچستان کې بیا د څلورو سیاسي ګوندونو بلوچستان نېشنل پارټۍ، منګل نېشنل ګوند، پختونخوا ملی عوامی ګوند او هزاره جمهوری ګوند د جلا جلا احتجاجونو وروستو په شریکه د انتخاباتو د نتیجو د ځنډولو په ضد د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په کراچۍ کې بیا د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي لخوا هم احتجاجي مظاهرې دوام لري. په پښتونخوا صوبه کې بیا د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان په انتخاباتو کې په پوځي اسټابلیشمنت د لاسوهنې تورونه لګولې دي.
ایک اداره کی بادشاہت قائم ہے اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ.
شینون کی پدی نظر دی چې د فروری د اتمی انتخابات د پخوا پسیر لنجمن شوی دی، ځکه چې بیلابیلو سیاسی گوندونو د دې نتیجو د منلو څخه انکار کړی دی. په پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم د څانګې استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي، یو خو د پخوانه په پاکستان کې په سیاسي معاملاتو کې ادارې د خپلې خوښې او ناخوښې مطابق لاسوهنه کوي، او بل دا چې د سیاسي ګوندونو هم ځینې کمۍ دي چې په وجه یې دوی دا وار په انتخاباتو کې د زیاتې ماتې سره مخ شوي دي.
خیبر پختونخوا بلوچستان کې لوی اثر دا هغه خلک څه کم د اسټابلیشمنت نا زوریدلې دي، هغه کورونا تبا شوي دي، هغه خپل بدرک دي، دا حالت جنگ کې دوی صوبې دي، کوم کومپالا پارٹی سے کم ریاست سره ملاوی هغه ته به دغه نقصان راسی، نه صرف د ریاست خلاف کوم غوسوا هغه کومپالا تنظیمونو ته نقصان ورسولو، بلکې دا کومپالا تنظیمونه خپل هم سکوم دی، دا موروسی سیاست کوي، دی نوی ټیکنالوژي او نوی ذهن ته لار نه ورکوي.
خبریال او شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي، په دې وروستیو ټاکنو کې ځینې داسې بېقاعدګۍ مخې ته راغلي دي چې په وجه یې د ماتې سره مخ شوي سیاسي ګوندونه او نوماندان په احتجاج کولو او د انتخاباتو د نتیجو نه منلو ته اړ شوي دي.
فارم 45 چې ورته ویلی شي، کوم امیدوارانو سره چې د ټولو پولینګ سټیشنو موجود دي، نو هغه یو نتیجه ورکوي، او چې کم فارم 47 دی د پوره حلقې چې کم نتایج ورکړي دي آر اوس، نو هغه کې بیا ډېر فرق دی. په دې وجه باندې دا ښکاري چې دې کې چې مداخلت شوی دی جنون انکوائری پکار ده.
د الیکشن کمیشن ترڅنګ د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ هم په انتخاباتو کې د ټګۍ او ادارو د لاسوهنې تورونه رد کړي دي، او هغه د فروری په 12مه نیټه په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې ټولو سیاسي ګوندونو ته نگران حکومت یو رقم د مقابلې میدان ورکړی و، او رانا او منصفانه انتخابات شوی دي، او په دې کې د پاکستان تحریک انصاف آزادو امیدوارانو هم په لوی شمیره کې بریا ترلاسه کړې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د ملي جمهوری غورځنګ غړو پلویانو نن پر څلورم ورځ هم پر خپل مشر او د قومي اسمبلی د څوکۍ پر نوماند محسن داوړ او نورو مخکخه غړو د ډزو پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی. شمالي وزیرستان کې د غورځنګ غړو پلویانو د هغه سیمې ټولو لارې او سړکونه تړلي دي، او میرامشاه بازار یې په بشپړ توګه بند کړی دی. هغوی وایي تر هغه وخته به احتجاج روان وي چې د غورځنګ له وژل شو او ژوبلو سره انصاف نه وي شوی. تفصیل عمر وزیر په دې رپورټ کې راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د غورځنګ پلویانو میرامشاه، میرعلي، همزونی، محمد خیل، خدی، غلام خان ترانزیت سړک او نورو سیمو کې سړکونه مکمل د ټرافیک پر مخ تړلي. داوړ د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرامشاه کې د فوزي چامړې مخې ته انتخاباتو کې د ټګي پر ضد احتجاجي غونډه تا وینا کوله. په دغه پیښه کې د ګوند په وینا درې کسان وژل شوي او 15 ژوبل دي. غورځنګ وایي چې ډزې د چامړې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړي، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښودلې. د درپا خیل قبیلې مشرانو اعلان کړی چې میرامشاه بازار او د غلطه ټول سړکونه د نن نه مکمل تړي تر څو چې د غورځنګ وژل شوو ژوبل شوو ته انصاف نه وي میلاو شوی. د درپا خیل قبیلې سلویختي مشر ملک شرولی خان پرون د فروری په 12مه احتجاجي غونډه ته اعلان کې وویل چې څوک به په کور نه پاتې کیږي، دوکانونه بازارونه به بند وي.
بزوری نہ باہ باندھی، روٹی نہ باہ باندھی، ترے کے وقت پہ رے چتا مسالہ صرف غلط سبھی نے بھی ہوتا تو سلم نظارے بند سبھی نے بھی داغری ٹول مشہور سال وسائی بھی لوٹ دا کچہرے در پخیل کم چیتا چاچی کون خوش کو
په میرعلي کې د احتجاج پر مهال د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند یو رهنما نثار علي خان خپله وینا کې وویل چې تل په دې خاوره وژل شوي ژوبل شوي په سره ورځ ورباندې ګولۍ به ورول شوې. په پاکستان کې بیلابیلو ګوندونو او سازمانونو هم پر محسن داوړ او ملګرو یې د ډزو غندنه کړې. محسن داوړ تر ژوبلې دو وړاندې پر ایکس لیکل خپل بیان کې ویلي ول چې د انتخاباتي کمیشن لخوا ګمارل شوي چارواکي د ټاکنو په نتیجو کې درغلي کوي. تر اوسه ځیلي انتظامي چارواکو د محسن داوړ د دېدا په غبرګون کې څه نه دی ویلي، نه یې د ډزو په غبرګون کې کم بیان جاري کړی. خو د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انور کاکړ پرون رسنیو سره خبرو کې د یو سوال په ځواب کې ویلي چې محسن داوړ او ملګري یې دغلته د ریټرنینګ افسر دفتر ته د ټوپکو سره وروان ول، نو په ځواب کې امنیتي سرتېرو ډزې کړې. خو ملي جمهوري غورځنګ دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی پر امن لاریون د څو ورځو نه دغلته پیل کړی وو. په ویډیوګانو کې ښکاري چې ورباندې ناتاره ډزې شوې، ملګری یې وژل شوي ژوبل شوي دي. د داوړ تر ژوبلې دو وروسته شمالي وزیرستان ریټرنینګ افسر قیصر کونډي د قامي اسمبلی پر څوکۍ د جمعیت علما اسلام فینوماند مصباح الدین د بریا خبر پاڼه خپره کړه. احتجاج کوونکي وایي چې دغه نتیجې منلو ته کله هم تیار نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګورئ، رودونکو د برج نوبې دوستانو سدونکو وايي په هغه سیمه کې د فبرورۍ 8 یا منتخباتو کې په لومړي ځل د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواک نمائندانو د جمعیت العلماء اسلام نمائندانو ته ماته ورکړې ده. د غوی په وینا ځای ولس د اسټابلیشمنت له تګلارو خوښ نه و، نو په داسې حال کې د عمران خان ملاتړ لرونکو د خواخوږۍ رای ترلاسه کړې دي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې یې د اتم فبروري انتخاباتو کښې په اول ور د تحریک انصاف ګوند آزاد امیدوارونه د مذهبي ګوند امیدوارونه ته په انتخابات کښې ماتې ورکړې ده. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع ماسد پریس کلب خبریال انور ماسد ویایي
دغه بدلین څرغی د میز مسجد په خوره کښې دا ډېر عجیبه کښې په موقع وخت کښې که نه سل کوله اقتدار د جمعیت علما اسلام وپسې خو پی ټی آی روغه مین سی دا ده چې کله ته چې کوم متفرشنینه شوي دي خلک یې ډېر غټ تفوضات دي چې کوم انټي اسټبلشمنت انسر دی دوله ته ډېر زیات دی انټي اسټبلشمنت ووټس دوله ته استعمالي شي هغه صرف را خلته میلاو شو.
د ماکین سیمې یو اوسیدونکی شهریار ماسد د تحریک انصاف ګوند بریالی شوي امیدوارونه نه څه هیلې لري دا هم ور وایي.
کوم نوي کسان د دې علاقې نه پاس شوي دي، یو ایم پی اے ګان او یو ایم این اے دا د پی ټی آی دي، نو د دې نه به څه حده پورې بدلون په ځکه را شي چې اول دلته یو قسم ټیکاداري سیستم راغلی و په علاقې باندې چې مخصوصه ټوله وه د هغو په هر سیز باندې قبضه وه. نو اوس امید دا دی چې د نوی کسان دی دا به د علاقې دپاره د پرمختګ دپاره څه نه څه سوچ وکړي چې دا علاقه دوی بیا وګټي.
د سویلی وزیرستان نه د انتخابات یو امیدوار سید انور ویایي چې د انتخابات په وخت مشکلات سره مخامخ شوي وي خو بیا هم د اتم فبروري انتخابات نه دوی مطمئن دي.
هزار قسم رکاوټونه جوړ شول په الیکشن شو د نیس پلیسټیشنونه بدل شول رات په رات ډپټه بدل شول او سیکورټي په نوم باندې نیس ډېر د عزوب سره مخامخ کړلي خو بیا هم
اوسطن الیکشن په ساؤت وزیرستان سے مخیال دائی ترچا حدا پورے عزود نوش او خلق تا درائی مکان ملاش اگر چه پا مسود خوب رکھ شے وہ در کام پا داول ودر چه پا مسید شے وہ ترپوتے ندائی وان خلق دے سیزن او در رنگ ملے پا واجہ پا وزیرستان سے موجود ندائی نیش در کوشش ہو کچھ نیش پلو وطر دے کراچے اسلام آباد تانگ دی خان ترمون پر دینا ورہ ساوی خدار البیا ہاں نیش پاک شے 100% کامیاب نش ہو لو خود چونکہ پلے کچرنگ پا نور ملک شے چھے پیٹلائی عمران خان دے اندر دے اوٹ ملاو شے لو باہر آنگے ساؤت وزیرستان شے ہاں دے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ تھا دے اندر دے اوٹ ملاو شے
سویلی وزیرستان ضلع انتخابات کمیشن لطرفا جاری شوی نتیجے پا مطابق دے سویلی وزیرستان ضلع دوا صوبائی اسمبلی او یو قومی اسمبلی نشست دے تحریک انصاف گوند آزاد امیدوارو نے گاٹلی دی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، ساده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د سوات د هوټلونو اتحادی مشران وایي په غسرانه سیمه کې له سیلانیانو او عامو خلکو د موبایل ټلیفون په زوره وړلو پیښې زیاتې شوې دي. د هغوی په وینا دې کار هلته سیلګرۍ ته سخت زیان اړولی دی. د هوټلونو مالکان وایي د لکونو روپیو په لګښت یې په بازارونو کې امنیتي کیمرې هم لګولي، خو پولیس ته هم خپله دنده په سمه توګه وکړي. بلخوا پولیس وایي هغوی هغه دوه کسان نیولي دي چې په یوه ورځ په درو پیښو کې له سیلانیانو او ځایي خلکو نه موبایل ټلیفونونه تختولی ول. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات هوټل اسوسیشن مشر حاجی زید خان مشال ریډیو ته ویلي چې د پروري په شپږم نیټه په یوه ورځ په موټر سایکل سپارو تنانو بیرابیلو سیمو کې درې وارداتونو کې د سیلانیانو په شمول عامو خلکو نه قیمتي موبایل تختولي. دوی پولیسو ته د ملزمانو عکسونه او ویډیو ورکړې، نو پولیسو کاروای وکړه.
په یوه ورځ باندې هم دغه دوه کسان یا درې کسان، هغه د درېو کسان نه د دارالقضا سره شوکه کړې ده، بیا په لاره کې بل کس نه کړې، بیا راغلي په بای پاس باندې چلته کې تیارې د شپې په هغه باندې دغه شوکه شوې ده. نو دا ټریس کول ډېر ګران کار و، ځکه چې پاغذي کې هغه کیمرې هم دومره مؤثر نه دي. او زمونږ د ټولو چې کیمرې د هغې نه مونږ ریکارډنګ راواغسته، او بیا مونږ د کمې کیمرې چې مونږ په منګوره کې لګولي دي د سیف سیټي پروجیکټ باندې، د هغې په ترو باندې هغې دې ته هغه لار میلاو شوه او هغه کسان دې ټریس کړو.
د سوات هوټل اسوسیشن جنرل سیکرتر وکیل خان وایي چې تیرو سو میاشتو راهیسې د سوات په بیلابیلو سیمو کې سیلانیان لوټل کیږي، په دغه کې زیاتره غیر مقامي خلق ملوث وي. دوی ته په دغه ډیر تشویش دی، ځکه چې سوات سیلانی سیمه ده او هر وخت ورته ګڼ سیلانیان راځي.
بالکل پام را ګرځو چې تاسو په دې باندې فوکس وکړئ. الله دې چې زمونږ هوټل هوټلو چې دي د هوټلو خو دا سیزن چې دی پخوا به یو سیزن مونږ انجوائے کوو. نن په ملم جبه کې هم میلمانه دي، نن په ګبین جبه کې هم میلمانه دي، او نن په کالام کې هم میلمانه دي. نو مونږ د حکومت نه خاص کر دا مطالبه کوو چې دا کم ټوریزم پولیس دي یا د زمونږ د پولیس چې کم سکواډونه دي اداغې لپاره دي خصوصي ټیمان.
د سوات پولیس مشر ڈی پی او شفیع الله ګنداپور د پروري په یو لسمه نیټه سوات په اسلب کې خبري غونډې ته وویل چې دوی هغه دوه ملزمان نیولي کوم چې د پروري په اتمه نیټه د سیلانیانو موبایل تختولی وي.
دومره موږ ته دغه هیلپ وکړه چې موږ ملزمانو ته بونیر پورې بونیر والو ملزمانو پورې موږ ته رسۍ ملاو سو، هغه هم موږ اریسټ کړو. نو په دې رینټډ بلډینګ دغه باندې یک باندې هغه باندې موږ پورا فوکس دی. نور چې څومره ډیټا دا دوی سره چې څومره د دوی هوټل دی، هغه هوټل موږ یو هوټل آی اپ هم دی، او د موږ کنټرول کمانډ سینٹر دی اغه سره کنیکټډ دی د مومنٹ چې دوی سره اغه سړی الترازی رجسٹرډ کیږي نو الته مرته کلک کیږي نو دا غوی به مور کریمینل ریکارډ هم ګورو چې چرته دا غوی کریمینل هیستری وی مور سی پی او سره کنیکټډ یو بیاغه بلینک کیږي ایون آل اوور د پاکستان ک چرته اغه پروکلیمډ افندر یا چرته په کرائم سی اغه انوالو وی نو اغه به مرته بلینک کیږي او اغه مور پاغه باندې هم مرته ډیر ښه کامیابیانه ملاو سوی دی
د سوات هوټل اسوسییشن مشران وای چې دوی په منګوره کې سلور کیلومتره پورې زی په زی د سارنې کیمرې لګولي چې د هغې په مدد سره هر قسمه جرمونه کوونکي نیولی کیدی شي خو دا کیمرې کمې دي او داسې کیمرې نورو سیمو کې هم لګول پکار دي چې د هغې لپاره د کاروباري خلقو او د حکومت مالی مرستې ضرورت دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ رودونکو، زموږ خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12:00 شوې. لنډ خبرونه به له احمد شاه اعظمي وورو.
په بلوچستان کې څلور سیاسي ګوندونو نن د هغې صوبې په ټولو سیمو کې کاربندیز اعلان کړی دی. د بلوچستان نېشنل پارټي مینګل، نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او هزاره جمهوري ګوند مشرانو او سیاستوالانو ویلي چې د فبروري 8مې په انتخاباتو کې د مبینه ټګۍ او د نتیجو بدلولو پر ضد به د احتجاج په توګه نن د صوبې ټول بازارونه بند وي او دوکانونه به تړل شوي وي. دا پاکستان انتخاباتي کمیشن په هغه هیواد کې د فبروري 3مه په سوو انتخاباتو کې د ټګۍ تورونه په ټینګه رد کړي دي. کمیشن پرون په یوه تفصیلي خبر پاڼه کې ویلي چې پر یو شمېر ننګونو سربېره انتخاباتي کمیشن په دې وتوانېدی چې پر ټاکلې نیټه په امنیت سره انتخابات ترسره کړي. د ملي جمهوري غورځنګ غړو او پلویان پر خپل مشر او د قومي اسمبلی د څوکۍ پرنمان محسن داوړ او نور مخکښ غړو د ډزو پر ضد د شمالي وزیرستان ټول لاري او سړکونه د احتجاج په توګه بند کړي دي. احتجاج کوونکي میرام شاه، میرعلي، همزوني، محمد خیل خدي او د غلام خان چازیر سړک په ګډون د شمالي وزیرستان په یو شمېر نور سیمو کې سړکونه د ګاډو د تګ راتګ پر مخ تړل دي. ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې به نږدې 500,000 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په خپل ویبپاڼه په بیان کې ویلي دي چې په 2023 کال کې به شاوخوا 4,38,500 افغان کډوال هیواد ته راستانه شي چې په سلو کې 98 به بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا د معلوماتو له مخې د تیر 2023 کال په وروستۍ میاشت کې شاوخوا 500,000 افغانان د بې اسناد کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت د نوي پالیسۍ پر اساس په جبري ډول خپل هیواد ته واستول شول.
د مشال ریډیو لنډ خبرونه وو. وروسته له دې چې اسرائیل په غزه کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړ، مصر ګواښ کړی دی چې د رفح سرحدي ښار ته د اسرائیلي ځواکونو د ننوتلو په صورت کې به له اسرائیلو سره د سولې تړون لغو کړي. د اسرائیلو وزیر اعظم ژمنه کړې چې خپل سرتیري به د حماس د توندلارې ډلې د له منځه وړلو لپاره له مصر سره په سرحد کې پراته ښار رفح ته واستوي. تفصیل لرو له احمد تکل.
قاهره پرون ګواښ وکړ چې که اسرائیل د غزې ترانګې په جنوب کې ګنمیشتي سرحدي ښار رفح ته خپل پوځي ځواکونه واستوي نو له اسرائیلو سره د سولې تقریبا 40 کلن تړون به لغوه کړي. دا تړون په 1999 کال کې د متحدو ایالاتونو د پخواني ولسمشر جیمی کارتر په منځګړتوب د مصر د پخواني ولسمشر انور سادات او د اسرائیلو د هغه مهال د صدر اعظم میناخیم بیګن ترمنځ لاستیک شوی و. په کمپ ډیوید کې د مصر او اسرائیلو د مشرانو ترمنځ روغبړ هغه مهال ډیره نوې او حیرانوونکې پیښه وه. د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون د دې ټولو کلونو په اوږدو کې په مزني ختیځ کې د ثبات مهم عامل ګڼل کېده. په تیرو څو لسیزو کې د فلسطینیانو له پرله پسې اعتراضونو او د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړو له لړۍ سره سره دا تړون پر ځای پاتې شو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. اوس چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه کړې چې اسرائیلي سرتیری به د غزې ترانګې په جنوب کې د مصر سرحد ته نږدې رفح ښار ته لیږي، قاهرې ګواښ کړی چې که اسرائیلو دا کار وکړ نو دا تړون به لغوه کړي. څارونکي وایي که دا تړون لغوه شي نه یوازې مصر او اسرائیل ته به ناوړه عواقب ولري، بلکې د سیمې نظم او ثبات هم زیانمنولی شي. دو مصری چارواکو او یو لویدیز ډیپلومات د یکشنبه په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل ک اسرائیل پر رفح برید وکړي دا امکان شته چې مصر دا تړون وځنډوي. نتانیاهو ویلی چې په غزه کې د اسرائیلو له څلور میاشتنیو پوځي عملیاتو وروسته رفح د حماس وروستۍ قرارګاه ده او د دې افراطي ډلې د له منځه وړلو لپاره دې ښار ته د ځمکنیو ځواکونو استول یوه اړتیا ده، خو قاهرې له هر هغه اقدام سره مخالفت څرګند کړی چې په نتیجه کې د غزې ترانګې جګړه ځپلي خلک دې ته اړ شي چې له سرحده واوړي او مصر ته ننوسي. مصر او اسرائیلو له یو بل سره څلور لوی جګړې وکړې چې وروستۍ په 1993 کال کې وه. نو ځکه کله چې سادات د عربي نړۍ له نورو مشرانو څخه جلا شو او له اسرائیلو سره د سولې موافقه وکړه، ټوله نړۍ یې حیرانه کړه.
نو بخښنه غواړم کومه احمد تکل یاد کړو، خو دا رپورټ د عصمت څاروانو. ملګری ملتونه په روانه فبروري میاشت کې په افغانستان کې د بشري مرستو در رسولو پر وړاندې د خندونو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي که څه هم دا خندونه چې ډېره برخه یې د واکمنو طالبانو د لاسوهنو ځینې د طبیعي پیښو نتیجه وه، د تیرو دوو کلونو پرتله کم شوي دي، خو لا هم د دوی چارې یې ستونزمنې کړې دي. تفصیل به اوس واورو د احمد تکل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي په روانه فبروري میاشت کې بیا هم په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ وه. اوچا وایي چې په روانه میلادي میاشت کې د بشری مرستو 8 پروګرامونه د دې خنډونو له کبله په موقتي ډول وځنډېدل. د راپور له مخې د دې خنډونو په سلو کې نوي د واکمنو طالبانو او د هغو د پوځي ځواکونو لخوا جوړ شوي دي. او چا وایي که څه هم دا خنډونه د تیرو میاشتو پرتله په سلو کې 28 او د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 14 کم شوي، خو علت یې د اوچا په وینا ښایي په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو له کبله د بشري مرستو د رسولو په عملیاتو کې کموالی او یا ځنډ وي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله لا هم ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسول ګران کار دی. اوچا زیاتوي چې که څه هم د روغتیا او زده کړو په برخو کې طالبانو د ښځو کار کولو ته یوه استثنا منلې ده، خو له دې سره سره په خیریه ټولنو کې د کار او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه نیمګړې ده. اوچا په خپل راپور کې یادونه کوي چې په سلو کې د 18 خنډونو علت د مرستو پر رسولو کې د طالبانو یا د طالب وسلوالو لاسوهنه وه. اوچا وایي دا لاسوهنې یا د لاسوهنو هڅې د تیر کال د همدې مودې پرتله 29% زیاتې شوې دي. اوچا د مثال په توګه د هغو کسانو په خوښولو کې چې باید مرستې ترلاسه کړي یا پر دندو وګمارل شي د طالب چارواکو لاسوهنې یادوي. راپور کې راغلی د دې لاسوهنو له کبله په غور او دایکنډي ولایتونو کې د بشري مرستو بهیر وځنډید. اوچا وایي د تیرو میاشتو پرتله د مرستندویو مؤسسو له کارکوونکو شتمنیو او تاسیساتو سره د تاوتریخوالي پیښې 15% زیاتې شوې دي. په راپور کې د خیریه ټولنو د 9 کارکوونکو د نیول کېدو او بندي کېدو او پر 4 کسانو د فزیکي حملو یا له هغو سره د تشدد، د 2 کسانو د ټپي کېدو او د اوچا له تاسیساتو د غلا د یو مورد یادونه شوې. د اوچا راپور په روانه میاشت کې په امنیتي پیښو کې د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. طالبانو د ملګرو ملتونو د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په خواله دي چې کله هم د بشري مرستو د رسولو په چاره کې د طالبانو د لاسوهنو ادعاوې شوي دوی په کلکه رد کړي دي. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په 13 نومبر میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان له افغانستان سره د امریکا له مرستو د پام وړ ګټه اخلي او یا یې خپلو کسانو ته ځانګړي کوي. په راپور کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته د ملګرو ملتونو او د کورنیو او نړیوالو مؤسسو د کارکوونکو په ګډون له 9 کسانو سره چې په ساحه کې حاضر وو مرکې شوي او تقریبا ټولو ورته ویلي دي چې طالبان د امریکا مرستې یا د ځان لپاره اخلي او یا یې د ویش په چاره کې لاسوهنه کوي. د چارو د شنونکو په باور دولتونه نه یوازې خیریه ټولنو ته د امنیتي تدابیرو په ټینګولو مکلف دي، بلکې باید د هغو په چارو کې د افرادو او ډلو د لاسوهنو مخنیوی هم یقیني کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفي بیا د دواړو لورو د مکلفیتونو خبره کوي.
ملګری ملتونه باید د ټولګټو پروژو د مالی او تخنیکی امکانات په معین وخت سره برابر کړي او همداشان مزاحمتونه او خنډونه د پروژو په پلي کېدو کې له منځه یوسي. او اسلامي امارت هم لازمه ده چې په خپل پالیسیو کې نرمي راولي تر څو دا پروژې پلي شي.
د اوچا راپور په عین حال کې ویلي چې په ځینو مواردو کې د طبیعي پیښو لکه د درنو ورښتونو، سیلابونو او برف کوچونو له کبله هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو عملیات له خنډونو سره مخامخ شوي دي.
دا مشال رادیو ده.
په پاکستان کې د حکومت جوړونې لپاره سیاسي ګوندونو رابطه لیوبل سره رابطه تیزی کړی دی. تحریک انصاف ویلی چې له هیڅ سره به اتحادی حکومت نه جوړوي. خو بل لور مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټی، متحده قومی مومنټ په اتحادی حکومتونو جوړولو په اصولي توګه متفق شوی دی. خو البته په دې اړه تصویر داسې ډیر روښانه نه دی. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې باتمه فرفره انتخابات ترسره شول او الیکشن کمیشن اف پاکستان د یونه علاوه د کمی سمري د ټولو حلقو نتیجې هم اعلان کړې. د الیکشن کمیشن د اعلان کړو نتیجو تر مخه یو ګوند هم غوس اکثریت نه ترلاسه کړی چې په خپل سر حکومت جوړ کړي. د حکومت جوړولو لپاره ګوندونه د یو بل مرستې ته اړتیا لري. کو هر ګوند هڅه کوي چې مهمه چوکۍ ترلاسه کړي. په دې سلسله کې د سیاسي مشرانو ترمنځ لیدل کتل او خبرې اترې هم پیل شوې دي. خو تر اوسه د راتلونکي حکومت د جوړښت نقشه نه ده واضحه شوې. په 11 فروری د مسلم لیگ نون او پیپل پارټي مشرانو په لاهور کې د یو بل سره ولیدل او د ملاقات نه پس خبرېدونکو ارامې تر مخه د ملک د ثبات لپاره د یو بل سره د مرستې کولو ژمنه وکړه. دغه شان د متحد قومي مومنټ یو وفد هم په لاهور کې د مسلم لیگ نون د مشرانو سره ولیدل. مسلم لیگ نون د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د مسلم لیگ کاف مشر تولی شجاع سره هم په ټلیفون خبرې کړې دي او په لنډو ورځو کې د یو بل سره د لیدو پروګرام هم شته. خدا نه د معلومه چې وزیر اعظم به د کوم ګوند وي. په پېښور کې د جی ان این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کاشف الدین سید وایي چې په دې حالاتو کې د وړو ګوندونو او آزاد غړو اهمیت زیات شوی دی. چې دوی د چا سره کومک وکړي نو هغه به وزیر اعظم جوړیږي. د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه.
دا وخت چې کوم صورت حال دی هغه موږ تاسو تقریبا او یا اتیا فیصد داسې ښکاري چې حکومت په د مسلم لیگ نون او د پاکستان پیپلز پارټي او د ایم کیو ایم او دغه نور وړو جماعتونو جوړیږي. په دې خبره هم بار بار داغه پخلی کیږي چې ملک په استحکام طرف ته بوزو. البته حکومت استحکام والے سره او بیا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم آزاد ارکان دي پاغه کې د مختلف نتائج والے سره داغه چې کوم تحفظات یا داغه چې کوم اعتراضات دي اغه کدیو ایجوکیشن طرف ته زی بیا به ملک مشکل صورتحال سره مخ کی.
د تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیسته و او تر ټولو ډیره چوکۍ ګټلې دي. د ګوند موجوده چیرمن بریسټ ګوهر خان په یو بیان کې ویلي دي چې د نورو ګوندونو سره یو اتحادی حکومت جوړولو په ځای به دوی د حزب اختلاف په توګه په اسمبلی کې کېناستو ته ترجیح ورکړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې هر څوک حکومت جوړ کړي خو ډېر بے ثبات او کمزورې به وي.
هغه بالکل لایک سچویشن دی څنګه چې زموږ 71 کې څنګه کوم پوزیشن جوړ شو څنګه ریزلټ راغلی او هغه کې چې زموږ د اسټابلیشمنټ کوم کردار او هغه کردار نن هم هغه مخې ته راغلی دی او دا ټیم منفي کردار دی. ښکاری داسې لکه چې شهباز شریف چې کوم دی پی ایم ایل این نامینیټ کړی دی لیکن دې وخت کې چې کوم پیپل پارټي چې کوم دا هغه هم ډېر زیات زور لګی او لګی را ته داسې چې دی به نیم پیریډ دپاره به چې کوم دی هغه به شهباز شریف پرائم منسٹر جوړ شي او نیم ټایم دپاره چې کوم دی هغه پیپل پارٹی کانڈیڈیٹ پرائم منسٹر کے بلاول بھٹو نوم چکن دے گا سارے فہرست تھے.
په 12 فروری تحریک انصاف په حکومت کې د وزیر په توګه کارکونکي فواد چودھری په اسلام آباد کې د خپل مقدمې د اوریدنې په موقع د ژورنالیستانو سره خبرې وکړې. د ویل چې په دې حالاتو کې یو قومي حکومت جوړول به د ملک په ګټه وي. په اسلام آباد کې د نامور پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان د رده تجویز په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
ما وی چې فروری کې به الیکشن نه کیږي داغه وجه هم دا و چې دوی دا شنه مینج کولې نشو نه دوی بهر یو رس واغسته دوی وی ځین به الیکشن وکړو. اوس الیکشن چې شنو هغه مسله مخه تراله چې اوس کوم مخلوق حکومت جوړیږي دا به څنګه جوړیږي دا ډېر یو لوی سوال دی. زما ذاتی خیال دا دی چې پنجاب کې مسله نشته الته کې به مسلم لیگ راشي په سند کې به پیپلز پارټي راشي مے بی بلوچستان کې هم د پیپلز پارټي حکومت شي او کے پی کې د پی ٹی آئی حکومت ته او مرکز کې زما ذاتی خیال دا دی چې پوره کوشش دا چې مسلم لیگ نواز او پیپلز پارٹی د خپل کې ولا سره انډرستانډینګ سره پېچ بوکی.
د کمیټې اسمبلی په 2 پښتو حلقو کې په یو حلقه کې د کاندید د وجل کې دوه لوجه انتخابات و نشول او د یو بل حلقې نتیجه ځنډول شوې ده. د الیکشن کمیشن د اعلان تر مخه په نورو چوکیو کې د تحریک انصاف خپلواک کاندیدانو درې نوي ګټلې دي. مسلم لیگ نون پنځه اویا، پیپل پارټۍ څلور پنځوس، متحده قومي موومنټ اوولس، آزاد امیدوارانو اته، مسلم لیگ کاف درې، جمعیت علما اسلام څلور، استحکام پاکستان پارټۍ او بلوچستان نیشنل پارټۍ دوه دوه چوکۍ ګټلې دي. د دوی نه علاوه پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، مسلم لیگ ضیا، نیشنل پارټۍ، پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ، بلوچستان عوامي پارټۍ او مجلس وحدت المسلمین هم یوه یوه چوکۍ ګټلې ده. د وزیر اعظم جوړېدو لپاره یو کس ته د پارلیمان د یو سل څلور د شغړو رای پکار دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
اردن کو پاکستان کے کیف و عام انتخابات و سیاسی بے ثباتی زیگولی و حز گن ہم غص اکثریت نہ ترلا سکڑے چھ پر خپل مٹھ حکومت جوڑ کری نبل خواہ هغه واد له اقتصادي بحران سره هم مخامخ دي. اقتصادي کمزوري ترڅنګ پاکستان پراتلونکو کلونو کې بهرني پورونه هم باید پرې کړي. د دې واد د نوي جوړیدونکو حکومت لپاره دا چیلنجونه سمره سختي او د غوډ مقابله لپاره کومې لارې چارې به له نوي حکومت سره وي، دا به له کراچۍ نه د نیازلي پر رپورټ کې وورو.
په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوها شهریار بټ د فروری په دولسمه مشال ریډیو ته ویلي، د ټول ټاکنو نتیجو وروستو پانګوال هم اندېښمن دي. که په پاکستان کې سیاسي استحکام نه وي نو معاشي استحکام به هم نه وي.
دیکھیے یہ بالکل آیا ہے یہ بات کے، کیونکہ جو اگر مخلوط حکومت آتی ہے
تو دا خبر پڑا گدا چی اتلافی حکومت با جوڑی گی نو پاکستان کی اقتصاد دا خکول لپار چکم پلان دے حگا با پمخ کی نزی ولی چپ حگا پلان کی ڈیر سخت پریکڑی کول دی او اتحادی گندنو جوڑ حکومت سخت پریکڑی نشی کولے. نوی حکومت تبا دا نڑیوال مالیتی صندوق سرا دراتلون کی دریو کالو لپارا لسخت و شرطن سرا نوی پور پروگرام تہم تلل وی ولی چ پاکستان تا یوازی پنځه اویا ارب ڈالر پدریو کالو کی قرض بیرتا ورکول ہم دی،
کیونکہ ہم نے پچہتر ارب ڈالر سے زائد کی پیمنٹس اگلے تین سالوں میں کرنی ہے.
دا پا داسی حال کی چپ پاکستان کی دراتلون کی نوی حکومت لپارا دا سیاسی گندون ترمنز خبری روانی دی او دا خبر پا ڈاگا دا چی راتلون کی نوی حکومت پا دا سیاسی گوندنو دا اتحاد پا نتیجہ کی جوڑی گی ولی چی دا پروری پا اتما تر سرشیوی ٹول ٹاکنو کی دا حکومت دا جوڑولو لپار کم سیاسی گوند واضح اکثریت ندے ترلا سکڑے. شیریار بٹ زیادہ تکڑے نگران حکومت دا حق سرکاری ادارو نچکاری یا دا خرص پروگرام پیل کڑے وو چپتاوان کی روانی دی. د د په وینا نگران حکومت د اقتصاد د خکولو لپاره سخت پریکړې کولې، خو اوس چې کوم نوی حکومت جوړیږي نو دا مضبوط حکومت نخکاری او د دې بد اثر نن د فروری په دولسمه د پاکستان په ونډو بازار یا سٹاک ایکسچینج کې هم لیدل شوی. د فروری په دولسمه پاکستان ونډو بازار یا سٹاک ایکسچینج کې د کاروباری اونۍ په لومړۍ ورځ 100 انډیکس یا د سره د سلو کمپنو شاوخوا 2000 پوینټونه رقم شوی دي او یو ورځ کې د ونډو بازار کې په کاروبار کې 3% کمی راغلی. پوهان وایي د ونډو بازار کې کاروبار کې کمی ځکه راغلی چې بهرني او د هیواد دننه پانګوال اندېښمن دي او راتلونکي یو مضبوط حکومت نه ویني. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوها خبریال وکیل رحمان بیا وایي، د ټاکنو وروستو سیاسي استحکام نه ښکاري نو د دې بد اغیز به په اقتصاد هم وي.
پاکستان کې د وخت کې چې کوم معاشي صورتحال دی نو هغه لپاره ضروري وه الیکشن په نتیجه کې یو مضبوط حکومت راغلی وي. که چرته د پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون یا نورې پارټۍ یو ځای شي حکومت جوړم کی نو د هغه په مقابله کې بیا چې دینو اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف په صورت کې بچ دین هم په مرکز کې مرتا یو مضبوط اپوزیشنی نو مضبوط حکومت چې دینو مخامخ نه کاری چې دینو هغه مزاحمت کوي، احتجاجونه کوي، عدالتونه تزی نو دا چې کوم غیر یقیني صورتحال دی دادا سے خاری چې دا بر روان وخت هم د شانتي جاری نو هم دا وجه ده چې دی په وجه باندې چې کوم سرمایه کار دی اغه چې دینو د دینه لګ مایوس دي.
بلخوا د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصاد او د سانګ استاد ډاکټر میراج الحق بیوایی، د پاکستان د زپلی اقتصاد لپاره سخت پریکړې، مضبوط حکومت او سیاسی استحکام پکار دی او د دې امکان سمدستی نخکاری
کم چې کولیشن گورنمنٹ کی نارہ کے بے دار سخت فیصلے اگران سیاسی استحکام سره ډېر بخت وړند دی. گورنمنٹ کی کم نشت ته پاره چې کوم ګامونه کوي نو هغه به هر نه کم چې بزنس کمیونټی دا غین ایکسپیکټیشن دی.
دا اقتصادي چارو پوهان وایي چې د نوې حکومت لپاره به تر ټولو لوی ستونزه دا وي چې آیا هغه سرکاري ادارې چې په تاوان کې روانې دي لکه د پاکستان ملي هوایی شرکت پی آئی اے سٹیل مل یا نور سرکاری ادارے کو حکومتی نچکاری کوی خرسوی نو ډیر خلق پور سرا بے روزگار شي او ک نچکاری نه کوی نو دا ادارے بعد حکومت اقتصادی ستونزه لا زیات کړي. دا پوهانو په وینا د دې سرا بهرنی قرض بیرته ورکول د ملک ته دفاع بجټ هم د پاکستان د اقتصاد لپاره یو لوی بوج دی. پوهان وای پاکستان چې په 1900 کې نږدې 10 ارب ډالر قرضدار وو، اوس له 130 ارب ډالرو څخه زیات قرضونه پی دي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
د پاکستان د فبروري اتمې په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند ملت پال ګوندونو د پخوا په پرتله ډېرې کمې څوکۍ ګټلې دي. د بلوچستان، بلوچ، پښتون او هزاره ملت پال ګوندونو د ممبئی نه درغلیو پر ضد یو اتحاد هم جوړ کړی دی او د ټاکنو د انتخاباتو د نتیجو ضد احتجاجونه پیل کړي دي. بلخوا عوامي نشتر ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ یوازې یوه او د قومي اسمبلۍ هیڅ یوه څوکۍ نه ده ګټلې. دا چې ملت پال ګوندونه ولې په پراخه کچه اسمبلیانو نه بهر پاتې شول، نیاز احمد خان دا پوښتنې له کارپوهانو سره څېړلې او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
په پاکستان کې کال 2024 عام ټاکنې سر ته رسیدلي او په سرکاري توګه د نتیجو اعلان هم شوی چې تر مخه د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی په 112 سیټونو کې 9 خپلواک نمائندگان چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري ګټلي او د صوبې 3 قومي سیټونو کې هم 112 ګټلي. د پښتنو صوبې خیبر پښتونخوا نه یو قوم پرسته پارټي هم 3 سیټ نه دی ګټلی. دا په داسې حال کې چې کال 2008 کې قوم پرسته ګوند عوام نیشنل د صوبې په 15 سیټونو کې 10 ګټلي ول او صوبه کې حکومت جوړ کړو. کال 2014 او 2018 کې هم صوبایي او قومي سیټونه ګټلي ول. قوم پرستی پارټي ولې شاته پاتې راغلی؟ په دا غړ د سواد پښتون زورن غورزنګ یو مخکخ عطا الله جان اډوکیټ وای
پری پول ریګینګ موجود و. زه په خپل د دې شاهد یم چې د پولینګ په دوران کې هیڅ قسم ریګینګ نه دی شوی. خو د دې په شا باندې چې کمی بیانیې جوړې کړای شوې د الیکشن نه مخکې او بیا دغه 15 کلونو کې، نو هغه په دې باندې ډېر زیات اثر کوي او اثر انداز کیږي. په یو پیر وړاندې هم داسې شو چې قوم پرست مشران ټول د اسمبلی نه بهر ساتلی شو. دا ظلم داسې وشوه.
ولې په سوات کې د جی او ټی خبریال ډاکټر محبوب علي وای چې قوم پرست ټول سیاسي ګوندونه جدا جدا سیاست کوي او بیانې هم برابر نه ده، ځکه ماته وخوړو.
هرې پارټۍ ځان دپاره لږ لږ علاقه مختص کړي دي، خو په پوره صوبه کې یو پارټي هم دا ونشي کولی چې د هغې په هر ځای کې نمائندګي موجوده ده. دویمه غټه د شکست وجه دا ده، دا کومې پارټیانې چې کم دي، ما سوا د علي وزیر او د محسن داول نورې اکثریت پارټیانې چې کم دي، نو د هغې په بیانیه کې فرق دی. لکه تاسو عوامي نیشنل پارټۍ ته وګورئ، آیا عوامي نیشنل پارټۍ د مقتدر قوتونو د هغې په حق کې سیاست کوي او کنه د هغې نه خلاف سیاست کوي؟
په دغه ځواب کې عطا الله جان اډوکیټ چې د قوم پرست ګوند لخوا سیاست هم کوي وایي چې دا کې د قوم پرست سیاسي ګوندونو څخه قصور نشته.
زه دا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ سره تعلق لرم او هغه پارلماني سیاست نه کوي، خو عوامي نیشنل پارټۍ چې کم د رڼا په نوم باندې خپل منشور اعلان کړو، ډېر ویلفیئر مینیفیسټو په پای کې د خلکو لپاره 150 او د هغې په مقابله کې د عمران د پارټۍ سره هیڅ قسم مینیفیسټو نه و. اوس که د هغه د تعلیم یافته ورکرانو نوم تپوس وکړي، نو هغه ته دا پته نشته چې د ابسلیوټلی ناټ هغه څه ته ویلی دی یا غلامي نه منو، د چا غلامي نه منو. خو دغه خلک د دې حده پورې دا په مینه کې لیونی شوي دي چې د هغه په مخکې که هر څوک راځي، نو هغه به داسې ورکی لکه طوفان چې راشي او هر څه ورک کی.
د سیمې زیاتره زلمی ولې د نورو سیاسي ګوندونو مایوس دي او په هېړې یو مخصوص پارټۍ ته اوټ ورکړي؟ په دا اړه سوات پوهنتون سیاسياتو پروفیسر احسان حبیب الله خان وایي چې وخت بدل شوی، نوی کل په نوی دور کې رالو شو او د پاکستان تحریک انصاف بیانیه د روایتي سیاست نه بدله ده او د بیانیې لارې هم جدا ده.
نننه یو چې کوم دی هغه هم ډېر زیات اویر دی د پولیټیکل حالاتو په نسبت د مخکینی دغه نه، نو د دې وجه د نېشنلیست پارټیانو دا میسج چې کوم دی هغه ډېر زیات د نن سبا پر سوشل میډیا په دور کې یعنی دومره اپیلینګ نه دی.
د خام پرستو سیاسي ګوندونو زیاتره مشران وایي چې په دې ملک کې د صوبو خود مختاری، د صوبو په وسیلو د هغوی اختیار او صوبو ته د مرکز لخوا په ترقیتی پنډ کې پوره حصه نه ورکول لپاره خام پرسته سیاسي ګوندونه زورولی کیږي. کله پرې د غداری تورون لګوي، نو کله پرې د ملک ماتولو، او دغه بیانیه د هر مرکزي حکومت وي، ځکه خام پرسته پارټۍ وروسته پاتې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د خوست لخارا بیا د تڼیو تر درګي خارګوټي د 12 کیلومتر په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځونې چارې پیل شوې دي. د برېښنا شرکت مسولین وایي په دې پروژه چې څه د پاسه 15 میلیون افغانۍ لګښت به پرې راځي. په درو پړاوونو کې به د دې ولسوالۍ ټولو لرو او نږدو سیمو ته برېښنا ورسول شي. اوس مهال یوازې د خوست مرکز او هغه سیمې وارداتي برېښنا لري چې په مسیر یې خوست ته عمومي برېښنا غځېدلې ده. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي او تر رپورٹ پر رپورٹ پسې بیا مستاصل لپاره وسندره هم ساتلې ده.
د خوست له مرکز څخه د تڼۍ ولسوالۍ ته د 12 کیلومتر په اوږدوالي د وارداتي برېښنا د غځولو او د پایو د نصبولو کار پیل شو. د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا د دې پروژې په لومړي پړاو کې به د ولسوالۍ ملکي او پوځي ادارې له برېښنا سره وصل شي او بل پړاو کې به د دې ولسوالۍ نږدې کلیو ته برېښنا وغځول شي. مسؤلین زیاتوي اوسنۍ پروژه به د ښار څخه د 12 کیلومتر په اوږدوالي غځېږي او په دې مسیر کې به 240 لوی کانکریټي پایې نصب شي. خوست کې د برېښنا شرکت مشر انجینر فولاد مشال راډیو ته وویل
اول پړاو د ولسوالۍ مقام پر دی چې 15 میلیونه شپږ 50,423 افغانۍ ټول لګښت دی. دویم پړاو بیا دغه څوکې نږدې ولسوالۍ چې کوم موقعیت لري دې منظوري مارو خوستو، او دریم قدم کې بیا د ټلو ولسوالۍ په سطحه چې څومره ولسنل ته وجود دي تڼۍ ولسوالۍ دې ته ټل مونږ ډسکریټ برابر ډیزاین روان کړی دی. انشاءالله منظوري باسي او ټل ولسوالۍ ته به انشاءالله مونږ برکت کوو.
د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی سیمې ته د برېښنا غځولو ته خوښ دي، خو وایي ولسوالۍ تر څنګ دي د تڼۍ لرې او نږدې کلو ته هم د برېښنا په غځولو یو څه چټک کار وشي.
حاجي نواز خان، ولس دا غوړي چې دغه بجلی باید وزغوله شي، په تڼۍ کې نیرې منطقې ته وزغوله شي، که د ورژلې سار پیروي، حتی که د ګربت خط پیروي، که د خیس خط پیروي، باید د تڼۍ ټولو منطقې ته د بجلی وزغوله شي. دا مې غوښتنه ده.
باید په پرهي لارې هم لوړ شي، کلي ته هم وزغېږي، نه دا چې دولتي ولسوالۍ ته مرکز ته لوړ شي او کلی پوتی وي. دې ته هم باید وزغېږي چې ډېر سخته اړتیا لري او ضرورت لري برق ته. خلک
د تڼۍ اوسیدونکي وایي برېښنا د خلکو د ژوند په عصري کولو، د کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفوني اړیکو او نورو اوسمهالو اسانتیاو د برابرولو لپاره له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي. د تڼۍ ښاروال عثمان حیدر وویل
په دغه سال سیمه کې نوی شرګوټی منظور شوی دی. انشاءالله کارونه ډېر خلاص شوي دي. دا بهتره خبره ده چې شرګوټی د کارونو فایل سره به د سیمې ته چې برکر ورسېږي، دلته به تجارون رونه تشویق شي، وبه هڅول شي، دلته به فابریکې جوړ شي، دلته به صنعتي پارکونه جوړ شي. انشاءالله موږ لګیا یو هڅه کوي ځوانانو په مټ چې بنیادي پروژې تڼۍ ولسوالۍ ته ورو
که څه هم د خوست ځینو سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلې او یا د غځېدلو په حال کې ده، خو بیا هم د دې ولایت ډېرې سیمې وارداتي برېښنا نه لري او د رڼایۍ لپاره له لمریزې برېښنا ګټه پورته کوي. خوست د افغانستان په هغو 14 ولایتونو کې دی چې له ازبکستان وارداتي برېښنا سره وصل دی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي د بوجلۍ پرچاوۍ زیاتې دي او د شپې ورځې په جریان کې یوازې څو لږ ساعتونه له برېښنا ګټه اخلي.
لکانی کا مٹ دی فولاد کا مٹ دی فولاد کا لدک لک لکانی کا مٹ دی فولاد کا مٹ دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کل کا باد کا کل کا باد کا لدک لک لکانی کا مٹ دی فولاد کا جنگ پرست لالی بانو نازاد کالی بانو نازاد ಸಮುನ ತೂದ ಜ್ವನ್ ಪನಾರೋ ಖಾತ್ ಕಾದ ಜ್ವನ್ ಪನಾರೋ